Radio. Radio Azadi.
د سهار 5:25 په احمد شبریم د سجل ډو په سهارنی خبری مجله کې ستاسو قربا السلام علیکم. خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د سشکال په لومړی او شپږو میاشتو کې سباندې 80,000 افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې ده. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل د نغدو پیسو مرسته میاندو او پلرونو ته امکان برابروي چې هر هغه څه چې ماشومان او کورنۍ ورته اړتیا لري واخلي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوی دروان 2023 په لومړۍ نیمایي کې تر 80,600 ډیرو اړو افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې څو د کورس رشیان پرې واخلي. د روسي رسنیو د راپور لمخې د طالبانو د حکومت د مخالف جبهې مشر احمد مسعود د روسي د دوما یا ولسی جرګې د روسي عدالت کوند د فراکمسیون له رئیس سرګی میرونوف سره کتلې دي. د روسي سرچینو په وینا د ملي مقاومت جبهې مشر د روسي د عدالت کوند مشر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د روسي د عدالت کوند مشر او د دوما د فراکسیون رئیس میرونوف وویل چې روسیه د افغانستان د ځکنی بشپړتیا خپلواکۍ او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. د ملي مقاومت جبهې روسیې ته د احمد مسعود د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپله خوښه یا په زور افغانستان ته راګرځي. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د روانې سنبلې له لومړۍ تر اوومې پورې څه باندې 8,500 کډوال هرات او بخشی 8,500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. ایران وای چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال د هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي دي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو د حق موضوع تعقیبوي. رئیسی چې په خبري غونډې ته شغېده وویل د افغانستان لپاره د دله ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي خبري او تعقیبي ناستې سبب شوې چې افغانستان ته د ایران پلاوی لاړ شي او د هلمند سیند د اوبو اندازه له نږدې وویني. د روزګان ولایت په دهراول کې د هلمند سیند په یوه سرچینه کې د ایران د تخنیک پلاوی له لوري د اوبو د اندازې له کتلو وروسته کاظمي قومي ومنله چې سږکال د اوبو اندازه د عادي او نورمال کلونو په پرتله کمه ده. د دغه پلاوی له سفر وروسته ایراني چارواکو وویل چې باید د دوی تخنیکي پلاوي ته اجازه ورکړل شي چې هره میاشت اوبو له کچې ځان خبر کړي. طالبانو تر اوسه پورې د ایران د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. او روسي خبر ده چې د بریتانیا د هوایي ترافیک په سیستم کې د تخنیکی ستونزې له کبله د هیواد ته الوتنې له خنډ سره مخامخ شوې دي. د بریتانیا حکومت پرون وویل چې د هوایي شرکتونو په همکارۍ هڅه کوي چې هغه مسافر ژر بیرته خپل هیواد ته راولي چې په هوایي ترافیک سیستم کې د رامنځته شوي خنډ له کبله په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې بند پاتې شوې دي. اټکل کېږي چې په بریتانیا کې د الوتنو په سیستم کې رامنځته شوې ستونزه څو ورځې نور دوام وکړي. دا ستونزه په داسې حال کې پیښه شوې چې په اروپا کې د دوبی رخصتۍ په پای ته رسېدو دي او پر الوتکو او هوایي ډګرونو تر بل هر وخت بیروبار زیات شوی. دا سجل راډیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته اندېښنه ښکاره کړې. په تیر بیا د امیندوارو میندو مړینې ته یو افغانه ډاکټره امیندوارو میندو ته لارښوونه لري.
د اورسپنې تابلیتونه سې ډېر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي، هغه نه استفاده وکړي.
په استرالیا کې د سید جمال الدین افغان په اړه سیمینار جوړ شو. د دې سیمینار د یو برخوال د پانتون د استاد احسان ازری نظر ماخسته.
ځوانانو او وطن دوستو دینی علما او طالبان ټول باید علامت جمال الدین افغان تعلیمات او آثار ته بیا توجه وکړي.
نن د آسیا د کرکټ سیالۍ پیلېش.
د موږ په بیټینګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ د ضرورتیا نه کار واخلي او د ضرورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
او نن د اګست شمال افغانستان د وروستي امریکای سرتیری د وټلو له دوی میکلیزي سره برابر ده. په دې اړه به هم په دې خبري مجلې کې تر 5 نیمو بجو واوري. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې سږ کال په 2023 کې د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول وبشتنه بشری مرسته افغانستان ته رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو بله اداره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له خنډونو سره مخامخ دی او دا ویره شته چې ډېرو امیندوارې میندې په داسې ناروغیو له ژونده بې برخې شي چې مخنیوی ممکن دی. تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي افغانانو ته د ضروري طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیایي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږ کال وبشتنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پانه لیکلي له کافي بودیجې پرته به 3000 ښځې او نجونې د ښځو له عاجلو تخصصي خدماتو محروم شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجې کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغۍ مړې کیږي چې مخه یې نیول کېدای شي او اټکل کیږي چې دا شمېر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روختون ولادي نسایي متخصصه ډاکټر محبوبه افغان وایي د غذایی فقر لکبله اکثر افغان میندې د وینې لکموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي سي نه خپل د وینې هغه کچا لوړه وساتي او هغه په لکه شخوراک او په د اور سپنې تابلیتونه سدیر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکي. د ټول د څو میاستې د منتوري په دوران کې د ګولیو یا تابلیتونه سي نور ویتامین هم کې دی سي ولري خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید ده او اور سپنه په خپل ده.
د افغانستان د نسایی او ولادي ټولنې مشره ډاکټر نجم السما شفاجو وی د ورستیو شمیرو لمخې په افغانستان کې په هر 300 ولادتونو کې 1418 میندې او 22 ماشومان مري. له بل خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وی د سشکال له پیل تر اوسه پورې په افغانستان کې 22 تنه طبي بشری مرسته رسولې ده. WHO پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2000 البتونو کې 14000 سپرلې او همدارس د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول وبشتنه بشری مرسته انتقال کړې ده. د ادارې په یو بل پوسټ کې لیکلي چې سش کال تر اوسه پورې د لمرنیو شوانځیو له هر وو ماشومانو یو ته مقوی یا قوت بخون کې خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لمړنۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړې شي د خپل عملیاتو لپاره د سش کال په پاتې میاشتو کې 125 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د استرالیا د نیو ساوث ویلز ایالت په سیدنی ښار کې د سې جمال الدین افغان پاړه په یو سیمینار کې ګډونوالو د نوموړي د افکارو ژوند او حالو چلو پاړه مقالې ولوستي. دغه سیمینار یو ګډونوال په استرالیا کې د پانتون استاد او لیکوال ډاکټر احسان ازری و. له شغلی ازری سره د دې سیمینار د هدف او ورتیاو پاړه اسمت څاروان مرکه کړې ده. ډاکټر ازری په پیل کې دغه سیمینار د هدف پاړه د مرکې په سر کې وویل.
د علامه صاحب جمال الدین افغان یو ورځنی کانفرنس د افغانانو د همکاري د کمیټې له خوا چې په سیدنی کې ده جوړ شوی وو او په دې کې یو شمېر افغانانو خپل څېړنیزې مقالې واورولې. علامه صاحب جمال الدین افغان د ختیځ او لویدیځ کې یو تاریخي متفکر او اسلامي اومد تر ټولو ستر شخصیت تر شوی چې دا کنفرانس د دې آثارو او افکارو ته د درناوي په مقصد جوړ شوی وو.
ډاکټر صاحب نو ولې مو دې ته ضرورت احساس کو چې باید سید جمال الدین افغان په اړه په دې وخت یو سیمینار جوړ کړي؟
په دې وروستیو وختونو کې زموږ په هیواد کې د اسلام او شریعت په نامو داسې زړه بوګنونکي عمل ترسره کړي چې د ټولې نړۍ په تیره بیا د اسلامي نړۍ د علماو اندېښنې راپارولی دي چې دا څه وشي اوسې افغانستان چې یو ورځ وخت د اسلام د سترو پوهانو لکه ابن سینا، رحمان بابا او علامه سید جمال الدین افغان ټاټوبی و، خو اوس دومره په ذلت کې ده چې د اسلام په نامه باندې داسې مسایل ترسره کیږي چې هغو ته هیڅ اسلامي بڼه حتی ورکولی نه شو. د ښځو په مقابل کې، د کار په مقابل کې، د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي چې دا ته ټوله دنیا حیرانه ده چې دا څه ډول اسلام ولې دومره تنازل وکړ. نو په همدغه علت باندې زموږ هیله دا ده چې علامه سید جمال الدین افغان د ټولو افغانانو او په تیره بیا د ځوانانو، وطن دوستو، دینی علماو، طالبان ټول باید د علامه سید جمال الدین افغان تعلیماتو او آثارو ته بیا توجه وکړي او د اسلام د دین، اسلام دین د دغه اوسني انحرافي او خرافاتي اشخاص او افکارو څخه خلاص کړي. نو زما په اند باندې دا تر اوسه تر ټولو زیات د سید جمال الدین افغان افکارو ته موږ ضرورت لرو چې په هغه باندې ځانونه پوه کړو، د هغه په تعلیماتو باندې. سید جمال الدین افغان تل دا خبره کوله چې جاهل او جهالت د اسلام لوی دښمنان ګڼل کیږي. هغه ویل چې هغه څوک چې په دې باور ده چې ساينس او معارف سره به دښمني وکړي، د دې لپاره چې اسلام ته ګټه ورسیږي یا خدمت وکړي، دا په خپله د اسلام لوی دښمنان دي. نو له دې کبله د سید جمال الدین د افکارو د لوستلو او دوران را رسېدلی ده، او زموږ هیله ده چې زموږ وطن له دغه اوسنیو حالاتونه خلاص شي او د اسلام هغه رښتینې بڼه، هغه بڼه چې سید جمال الدین افغان نړیوال شرق او غرب ته وړاندې کړې وه، هغه بیا راژوندی شي.
ډاکټر احسان آزری.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
نن د کرکټ آسیایي جام لومړی مسابقه د پاکستان او نیپال په سیالۍ پیل شي. په دې جام سیالیو کې چې د پاکستان او سریلانکا په کور به توپ کیږي، د افغانستان په ګډون شپږ تکړه آسیایي ټیمونه برخه لري. افغانستان له دوو نورو لوبډلو، سریلانکا او بنګلادیش سره په یوه ګروپ کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروري طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیایي سیستم له جدي خندونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کوي.
لدی تخنیکی تیروتن بخشنه غواړم. د روغتیا نړیوال سازمان راپور مو مخ کې په خبرونه کې د خبرونه په پیل کې له تاسو سره شریک کړ. اوس په د آسیا د کرکټ جام لوبو راپور ته مخ کړ.
د آسیایي جام کرکټ سیالۍ نن چهارشنبه د پاکستان او نیپال په مسابقه پیل شي. په دې سیالیو کې د آسیا شپږ پیاوړي لوبډلې شامل دي. پاکستان له هند او نیپال سره په الف او افغانستان له بنگلاديش او سریلانکا سره په بی ګروپ کې دي. افغانستان تر دې مخکې له بنگلاديش او سریلانکا سره څو ځلې مخامخ شوی او څو سیالۍ ورڅخه ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی او دغه ټیم په خوانی لوبغاړی رئیس احمد زایوای د دې آسیایي کپ مسابقې په داسې میدانونو کې کیږي چې د دې جام شپږ واړه ټیمونه ورسره بلد دي. خو احمد زایوای چې افغان لوبغاړو ته پکار دی چې د بیټینګ برخه ته زیات پام وکړي.
هغه سیاسي ودونه سړي تقریبا دوی دغه میدانونو پیچونه ټول کې دوی ښه تجربه لري. نو د ما په ان باندې د افغانستان د پرې ډېر ښه چانس د چې د منګا دواړه لوبي په قذافی سټیډیم کې دی له بنگلاديش او سریلانکا سره په دوه لوبو کې موږ ته ډېر ښه کرکټ کول پکار دي. تر دې نه مخکې چې موږ څومره لوبي هم کړې وي، نو دواړو ټیمونو سره موږ ښې لوبې ترسره کړي. دغه بل دغه د پاکستان سیریز څخه به د موږ لوبغاړو ډېر څه زده کړي، ځکه چې د پاکستان ټیم سره هغه دویمه یو ورځنۍ لوبه چې څنګه وسوله، یعنې د موږ د ګټې چانس. او زه به دا ووایم چې په دواړو ټیمونو د موږ لوبډله برلاسې ده، خو په شرط دی چې دوی هغه بولینګ سره په څنګ څنګ کې، څنګه چې د موږ بولینګ ښه ده، د موږ په بیټینګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ د زړورتیا نه کار واخلي
او د زړورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
د افغانستان لومړی مسابقه به د سپتمبر په 3مه یعنی د راتلونکي یکشنبه په ورځ له بنگلاديش سره په لاهور کې وي. د افغانستان دوهمه سیالي به د سپتمبر په 5مه له سریلانکا سره وي. پاکستان نن له نیپال سره چې په دوړو ګروپونو کې تر ټولو کمزوري ټیم انګیرل کیږي په داسې حال کې مخامخ کیږي چې تازه له افغانستان څخه د درو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله او اوس په نړۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په فارمټ کې لومړی ځای لري. د شغل احمدزي په باور هند اتلولي ډیر چانس لري.
د ما په من هند تر ټولو ماته ډیر پیاوړی ښکاري او بیا که وایم نو د پاکستان ټیم د سیده چې د ګټلو چانس به زیات وي خو د افغانستان ته د ښو لوبو او د بریاو په هیله.
په سژني آسیایي جام کې چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې دوام کوي دیارلس لوبې کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د آسیایي جام لپاره د افغانستان په لوبډله کې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي، رحمان الله ګرباس، ابراهیم زادران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زادران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نائب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، مجیب زادران، نور احمد لکنوال، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل لوبغاړي دي.
د آسیایی جام کرکټ لوبو په ترڅ کې نن د پاکستان او نیپال لوبه د پاکستان په ملتان کې د کابل په وخت د ماسپښین 2 بجې پیل شي. بیا هم د کرکټ لړګره په غزنی کې د انټر کلب کرکټ ډیر شوریزه سیالي پیل شوې ده. د کرکټ بورډ سیمیز مسولین وای په دغو سیالیو کې چې یو میاشت دوام کوي د غزنی ولایت 14 لوبډلې یو ځای شوې ده. بلور ته بیا دلته لوبیدونکو لوبغاړي د سیالي د ځوانانو د استعدادونو د ژوندۍ ساتلو لپاره مهمه ګڼي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ښار شمال لور ته د تاریخي منارو په څنډه کې شاوخوا تلس کلن سیف الله په سپیر میدان په شنو ډبرو کې د نورو ځوانانو تر څنګ په کرکټ کولو بوختی. دی د توپ نیولو په وخت په ډبرو کې لوېدلی او د چپ لاس ورغوی ټپي سوی دی.
اوس مې فیلډنګ کاوه دلته وولیدم او پلاس کې مې ډبره ولاړه. اوس مې خپل کیپرم ګوته خو کله او چینج مې کړو.
سیف الله وایي دی چې دلته لوبې کوي. دا لوبغالی غیر معیاري او دی په شنو ډبرو کې لوبیږي چې هره ورځ لوبغاړي پکې زخمیان کیږي. دی د افغانستان له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې کورنۍ کرکټ ته لا پراختیا ورکړي، معیاري میدانونه ورته جوړ کړي چې له کلیو او لرې پرتو سیمو څخه شو لوبغاړي او استعدادونه راووزي. سیف الله زړور او په ځان باور لري چې یو ورځ به د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبیږي.
ولاد قوی اراده لرو، ډیر کم وخت کې ملي ټیم کې ځان وینم.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ دیرس اوریزه سیالۍ پیل شوي. د کرکټ بورډ سیمه ایز مسولین وایي په دغه سیالۍ کې د غزنی ولایت 14 لوبډلې لوبیږي او یو میاشت به دوام وکړي. د کرکټ بورډ امیر عبدالودود پکتیال دلته ازادۍ راډیو ته وویل له دې سیالیو څخه مخه د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا او تر څنګ د زون په کچه د پیاوړو لوبغاړو پیژندل دي چې وکولی سي له دې لارې د هیواد او نړۍ کرکټ ته لاره پیدا کړي. د زیاتوي دا سیالۍ د هیواد د کرکټ بورډ په لارښوونه پیل شوې چې له مخې په دې سیالیو کې هغه لوبغاړي چې شکار کردگی ولری په کورنی کرکټ کې له سپتیدو وروسته ولایتي ټیم ته انتخابیږي او بیا د زون په کچه په گریډ 1 او گریډ 2 سیالیو کې د ګډون په مخه غوره کیږي.
د سیالۍ د 14 لوبډلو د سپتو کلبونو ترمنځ په غزنی کې ترسره کیږي. تقریبا یو میاشت موده کې به د پای ته ورسیږي او د پای غوره لوبډلې به بیا په زون په کچه باندې دوی هلته د انټر کلب سیالۍ ترسره کوي. نو دوه د فاینل لوبډلې به ریجن ته ځي او هلته به لوبې کوي.
بلور ته بیا دلته لوبیدونکو لوبغاړي دا سیالي د ځوانانو د استعدادونو د ژوندۍ ساتلو لپاره مهمه ګڼي. د خوشتي چې په دې لوبو کې لوبیږي او د ځان لپاره یو شوفیر ساتګني چې لدې لارې به وکولای شي د زون او بیا ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي.
له خبرونو ور اخوا
مدنی فعال نرگس مومند حسنزی د سولې یو مهمه جایزه ترلاسه کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه د اغلی حسنزی نظر د سره شریک کړم، د نړیوالو چاپی خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خپرونو ته فریده سیال کتنه کوي.
د بریټانیا چاپ ابزرور ورسپانه لیکي د بریټانیا سنټرل بدفورد شایر سیمه کې په لسهاو هغه افغانان دی ردی چې د طالبانو لویری له افغانستان وتلې دي، خو په همدغه سیمه کې په سلهاو اوکراینیانو پناه اخیستی ده. د ورسپانې په ټکو شمیرې ښیي چې په دغه سیمه کې 940 افغانان ژوند کوي. ورسپانه زیاتوي دا شمیرې په داسې حال کې خپریږي چې وی خیریه موسسې د برېټانیا حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې دوی افغان کډوال بې سرنوشته پرېښي دي. وړاندې لولو، وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته لندن د افغانانو د تخلي او بیا میشتېدو لپاره دوه طرحې پلي کړې. ډېر تمرکز په هغو کسانو و چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو سره کار کړی، او بل هغه آسیب پذیر قشر و چې د طالبانو په شتون کې ژوند له خطر سره مخ و. ورسپانه زیاتوي نوې شمیرې ښیي د طرحو پر اساس اڅبان د 40 افغانان په تېرو دوو کلونو کې په برېټانیا کې بیا میشت شوي دي، خو د خیریه موسسو فعالان نیوکه کوي چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه ډېره ورو روانه ده. په برېټانیا کې د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دا شمیرې هغه تریخ حقیقت روښانه کوي چې د برېټانیا حکومت داسې پذیر افغانانو د ملاتړ په برخه کې ناکام شوی دی. ورسپانې د افغان او اوکراینی کډوالو وضعیت سره پرتله کړی او لیکي د موقتی بیا میشتېدو د پلان پر اساس د تیر کال تر جون میاشتې پورې څه باندې 1,000 اوکراینیان برېټانیې ته رسېدلي، او له هغې ډلې 430 تنه د سنټرل بدفورډشایر په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. ابزرور په داسې حال کې په برېټانیا کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه لیکي چې له عربي اماراتو خبرېدونکي نېشنل ورسپانې په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت مطلب خبر کړی دی. ورسپانې دی وی افغان فعال چې له افغانستان وتلی د خبره چوي زموږ هلی زموږ د سترګو پر وړاندې بری د خپل مطلب په پایل کې راخستی ده. کریستال بیات په هند کې زده کړې کړې وي او افغانستان ته لستنېدو وروسته یې د عدالت او مساوات په نوم یو خیریه بنسټ جوړ کړ چې پر مدني حقونو او سیاست یې تمرکز ډېر و. هغې ویلي سره له دې چې په تېر نظام کې په هیواد کې جګړه وه، خو دی له خپلې کورنۍ او ملګرو سره خوشحاله ژوند درلود. اغلې بیات وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته په کابل کې په مظاهرو کې هم ګډون کړی دی. د ورځپاڼې په ټکو باعزت مرګ له هغې ژوند ښه دی چې له سپکوي ډک وي. طالبانو په خپله تیره دوه کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې له پانتوني زده کړو راګرځولي، او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول یې په ټولو نادولتي او ډېر شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. همدارنګه په عامه ځایونو کې د ښځو پر تګ راتګ هم بندیز لګولی دی.
د سویډن د سولې د نړیوالې جایزې کمیټې افغان ژورنالیست او مدني فعال نرګس مومند حسنزی ته د 2023 کال د سولې نړیواله جایزه ورکړه. اخلي حسنزی وویل چې دا جایزه هغو نجونو ته ډالۍ کوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې له زده کړو منع شوي.
دا جایزه ماته د ورلد پیس اوارد کمیټه سویډن لخوا راکړ شوې ده. دا کمیټه کې تقریبا 16 نور واړه او لوی بنسټونه د دې عضویت لري. په دې کمیټه کې شمول هغه څه بنسټونه 16 نور واړه او لوی بنسټونه چې دي 15 کسه ټاکل کیږي هر کال، چې سخ کال هم دا جایزه په نړیواله کچه 15 کسانه ته په پام کې نیول شوی و، او د افغانستان په استازي والی د جایزه ما ته راکړل شو. یوازې زه پکې خځومه او د یو داسې هیواد نه چې پیغې کې له بده مرغه ډیر زیات د نړیوالې پام ترې اوښتی دی، نو زه واقعا د جایزې ته بنا پر دې ډیره خوشحاله یم چې که څه هم په دې کې مادي اړخ نشته، خو ماته د معنوي لحاظه دا ډیر لوړ ارزښت لري. ماته تر هر څه دا ډیر زیاته معنا لري بنا پر دې چې دا په اوس مهال کې چې افغانستان په کلي توګه د نړۍ هیر دی، او داسې سان هم شته چې هغه بیا هم هڅه کوي چې افغانستان موضوع راپورته کړي.
د سویډن د سولې د نړیوالې جایزې کمیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 50 تنو هغو فعالانو ته جایزه ورکوي چې د سولې د بیان د ازادۍ او د ماشومانو او نجونو د زده کړو په برخو کې هلې ځلې کړې وي. څلور نورې جایزې د سویډن، فرانسې، برېټانیا او امریکا اتباعو ته ورکړل شوې. نن د اگست شمال افغانستان د روسي امریکای سرتیری د وټلو له دوی میکلیزي سره برابر ده. په دې اړه راپور
د 2020 کال د اگست په دیرشم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو دوه کاله تیر شوي. یو شمېر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوو کلونو کې په خپل ژوند کې ډېر توپیرونه ویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2020 کال د جولای په میاشت کې له افغانستان په وتلو پیل وکړ او وروستی امریکایي سرتیری د همدې کال د اگست په دیرشم له افغانستانه ووت. ډیری دغه ځوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړۍ واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوي دي. له دغو ځوانانو څخه یوې فاطمې مدثر ازادي راورته ویل چې په دوو لسیزو کې د پوهنتون تر دریم کال پورې زده کړې کړې وي، خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره ښځو هم سقوط وکړ. د ښځو لاسته راوړنې له لاسه وتلی. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د ښځو ځای کور ګرځېدلی، اوس ښځې له هر لوري محرومې دي. د جمهوریت وروسته ښځې له اوم آسمان څخه ځمکې ته رالوېدلې دي.
احمدی چې نغوړي د موضوع د حساسیت له امله خپل بشپړ نوم واخلي، یو له ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی وو. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته یې ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی.
ازادي های فکری، اجتماع، فرهنګ، حتی
فکری، ټولنیز او کلتوري ازادۍ له منځه تللي. حتی ټولنه او کورنۍ هم ماتې شوې دي. هیڅوک نشي کولی له خپلې خور، مور، مېرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته ووځي. پوښتنه ترې کیږي چې چیرته ځئ، څه کوئ، تذکره راکړئ. زما ملګري کورسونه او پوهنتونونه لري. دا مهال فلج دي. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې ماته خوړلې. خلک د خبرو کولو حق نه لري. له څه نه ژر شکایت وکړو.
وروسته لغه چې افغانستان د 2020 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، انجونې او ښځې له زده کړو، کار او له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول. په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نادولتي دفترونو کې، په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کېږي. خځینه عامونو، ورزشي کلبونو او تفریح پارکونو ته هم له تاکس څخه راوګرځول شوې. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1990 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکول کېده او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 8 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست شو. انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2020 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی وو، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن وو او خلک یې وخت نا وخت د بیلابیلو چاودنو او ځانمرګو بریدونو قربانیان وو، په افغانستان کې ډیموکراسي د ودې په حال کې وه. ډیری رسنۍ جوړې شوې. د بیان ازادي رامنځته شوه. نارینه او ښځینه له ډیرو ازادیو برخمن وو. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده وایي چې د تیرو دوو کلونو تجربې ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دوی دوه کلونو وښودله چې دا وطن په بشپړه توګه ناکامه وه او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي وه. هم د امریکایانو لخوا چې په ښه نیت یې کار کړی و او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
لوګدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ او پریکړه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، چې د اگست میاشتې تر 1 پورې دوام وکړ. له دوی سره 140,000 افغانان هم و چې په خطر کې وو. خو د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د 2020 کال د اگست په 15 د افغانستان د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوتل. د بشري حقونو فعال رحیم جامی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکی تیاره کړي. ښاغلی جامی ازادي راډیو ته وویل
در طی دو سال از دست دادیم و در حال
موږ په دوو کلونو کې هر سال لاسه ورکړو، اوس هم د لاسه ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیار کړي او دا به یو داسې ضربه وي چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخ کیږو چې په 1989 کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 2.9